द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ग्रानो रुदुन को औकतुन को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डीव रेडियो आउ टीवी दे نن د نهروز کال 2015 د مئی د میاشتې شپږشتمه نیټه ده او وخت په پاکستان کې د شپې 11 بجې په افغانستان کې دی 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجې ده د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی په دیو ساده خبری خبرونه کې درته زما وحشت لیل
او زه افتخار حسین
هرکلی وایو او ډومبه تاسو په امرا کړو د نن خبرونه کې به تاسو سه خبرونه مهم چي هغه موږ تاسو ته وړاندې کوو جی افتخار
د ڈیوا ریڈیو لخوا بتا سو اوی نے وا بورے چی سیڑن کاران سوائی دا دائش جنگیالے ڈلی دا موجود گے پا حقلا دا پاکستان افغانستان پا سیما کی زکا چی پا باجول کی دا تشدد دا پیخ پڑا یو دا سی جنگیالے ڈلی پر سر اخستے چی زانتا دائش وائی
او دا به هم واورې چې نن په پیښور کې ځایی ولسی مشرانو یو ځل بیا د چین له کاشغر څخه د پاکستان تر گوادر پورې د لارې په پلان کې د بدلون په سر اندېښنې ښودلي
او که څه هم افغانستان د تشدد یو سترې لړۍ سره مخ دی تاسو ته وړاندې کوو چې د کابل سره نږدې د قرغې بند ته په ګڼ شمیر کې خلک د سیل لپاره ځي دا افغانستان صدر اشرف غنی د خپل کابینې غړو ته ویلي دي چې راتلونکي سل ورځو لپاره دی د کار لپاره خپل پلان غوره کړي او په دغه موده کې دی د خپل کارونو لاسته راوړنو پر مختیا په باب دی رپورت پارلمان او لسته وړاندې کړي چې هغوی د کابینې د کار په حق له نمرې ورکړي نن د کابینې غونډې ته ښاغلي اشرف غنی ویلي چې چیرې وزیرانو خ کار وکړو نو باید خ نمرې واخلي او که خیونه کو نو په کار چی حساب ورسره وشي او بلې خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن د سه‌شنبه پر ورځ د تشدد په بیلابیلو پیښو کې د امنیت ځواکونو د ویش سرتیرو په شمول لک تر لګه 15 تنان وژل شوی دي
او د پښتونخوا صوبې ولسی تحریک د کاشغر گوادر اقتصادي لارې بدلون پلان رد کړي او ویلي دي دغه اقتصادي لارې مرکزی حکومت ته پنجاب د ګټو لپاره په درې برخو کې تقسیم کړي ده او دوی د دې منلو ته په هیڅ حال کې نه دي تیار پیښور کې خبری کانفرنس ته د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود او نورو مشرانو ویل چې د کاشغر او گوادر یوازینی غربي لاره د بلوچستان او خیبر پښتونخوا نه تیریږي او د پښتونخوا سیمو خلک د بدل شوی پلان قبلولو ته تیار نه دي وزیر اعظم نواز شریف په دې مسله د زیارت پر ورځ یو ځل بیا سیاسي مشرانو غونډه را بللې ده د پښتونخوا صوبې ټولو مشرانو د پښتونخوا بلوچستان حکومتونو او اسمبلو د وړاندې نه د مرکزی حکومت د نوي پلان اچ دي نو دا رد کړی دي
او عراقي حکومت ویلي د داعش یا اسلامي ریاست له وسلوالو څخه د غربي انبار ایالت بیرته اخیستلو لپاره عملیات پیل کړي دي د سه‌شنبه پر ورځ سرکاري ټلویزیون باندې دا اعلان د وسلوالو لخوا د رمادي خار نیولو دوه اونۍ وروسته شوې دی امبار یو ریګستاني ایالت دی چې له اردن شام او سعودي عربستان سره سرحدونه لري اسلامي ریاست دلې تیر کال د دغه صوبې زیاتره برخې او خار نیولو چې پکې فلوجه هم شامل دی
او چین نن ویل دي چې دوی به په خپل سرحدونو د پوز مستحکم کول او د غزیدلو عمل جاری ساتي چې پکې لانجمن سمندري سیمه هم شامل دي په یو پالیسی بیان کې د چین کابینې ویل دي پوز به اوس نه یوازې د سرحدونو دفاع بلکې حملو باندې هم پام زیاتوي د چین لخوا دا پالیسی بیان په داسې مهال جاری شو دی چې چین او امریکا یو بل سره په دې خبره په ترس شو دی چې بیجینګ د آیلند سیمه او د ځنو نورو هیوادونو په سمندري سیمو کې ورانه شروع کړې دي
او رپورټونه وايي هندوستان کې د سختې ګرمۍ له امله تر 800 زیات تنانو ژوند د لاسه ورکړې دي موسم خوونکي پیشبینی کوي چې هلته به گرمی تر 100 ورځو پورې دوام ولري زیاتره تنان په جنوبی ایالتونو اندرا پردیش کې مرشوی دي چیرې چې د هوا پیژندنې اداره وایي د تودوخې کچا به د روانې میاشتې تر پای پورې تر 40 سنتي گریډ ته ورسیږي
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی او تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډي سي نه خپلې غوړې قدرمنو کتونکو او اوریدونکو د داعش پاکستان او افغانستان په سیمه دغه سیمه کې د موجودګۍ په حق له تاسو ته رپورت وړاندې کوو چې سړنکاران سوای خو د دې نه وړاندې تاسو ته وویو چې هم د دې یادې وسلوالې ډلې پر ضد د عراقي عسکرو او شیعه ملیشاو د انبار ایالت واپس ترلاسه کولو لپاره عملیات پیل کړی دي. دا او د دې سره تړلې نور تفصيلات په یو ویډیو رپورت کې زمونږ همکار ارباب محمود علي به تاسو ته وړاندې کوي.
رمادی کې د داعش د تشدد لوجې په زرګونو خلک د علاقې نه په تښتېدلو مجبور شوي. د عراق امنیتي ځواکونه سرخار ته د دوی لارې تړلې ده. بغداد کې د عملیاتو مشر لیفټننت جنرال عبدالامیر الشمري وایي د بغداد عملیاتو کمانډ د زرګونو په تعداد کې د خلکو دومره غټه شمېره کې ورتګ تړلې ده. د بیکوره شوي کسانو کورنۍ غړو ته داخله باقاعده نظام سره ورکول پکار دي. د عراق مرستیال وزیر اعظم صالح المطلق د حکومتي ځواکونو دغه دریس رد کړی. داخلي بيخي د قبلونه ورډ نه دي او په هیڅ صورت دا عملی کېدل ته نه دي پر خودل پکار. حالات دي هته ور رسیدلې دي چرته چې مونږ نشو کولای چې د لوګي او تندې د لاسه د عراقیانو وژنه برداشت کړو. په عیني حال د شام نه را رسیدلې رپورټونه وايي داعش تاریخي خار پلمه راته په داخله دو په غټه شمیره کې خلک وژني چې لوجه د وسلوالو د مخنیوي لپاره په نړیوال کچ بحث شروع شوه. د قطر خارجه وزیر خالد بن محمد الاتیا وايي مونږ همیشنه همدا خبره کوله چې یوازې پوزي عملیات کافي نه دي. دا وخت په امریکا فشار اچول کېږي چې عراق او شام ته خپل ځمکني ځواکونه وربولېږي، خو نه خو د اوباما انتظامیه او نه د امریکا ولس یو بل زیانی جنگ شروع کولو ته تیار دی. کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړي د داعش په خلاف د تګلارې د نشټوالي په حق له په صدر اوباما سخت نیوکې کوي. د امریکې د اریزونا ریاست نه د ریپبلیکن ګوند سینیټر جان میکین فیس دی نیشن پروګرام کې د داعش په خلاف د تګلارې داسې ذکر کوي. د پلمیرا نه داسې رپورټونه دي چې دوی خلک وژني او په لارو کوڅو کې مړی پرېږدي. خو د امریکا صدر وایي زموږ د ټولو غټ دښمن نړیوال موسمي تبدیلی ده. د امریکا د دفاع وزیر ایشتن کارټر د عراق په ځواکونو نیوکه کړي او وایي دوی د جنگ نه تختی او درنه وسله هم په شا پرېږدي. خو د عراق وزیر اعظم حیدر العبدی وایي داعش به د علاقې نه اوباسي. زه تاسو ته یقین درکوم چې موږ به واپس حالات خپل ځای ته راولو او زه درته د ورځو خبره کوم. مغرب کې په دې خبره اتفاق جوړیږي چې د داعش په خلاف یوازې پوزي لاره د مسلې حل نشي راوستي او نورې تګلارې داسې کېدلې شي لکه منځني ختیځ او په خاص توګه شام کې د امیر حکمران او خونخوار وسلوالو ترمنځ غیر خلکو د مسلو د حل لپاره د مخالفو ډلو ترمنځ خبرې اترې کول پکار دي.
قدر من اوریدونکو کتونکو وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. په پاکستان افغانستان کې سیډونکو د داعش ډلې موجودګي په کله سوای او دا څومره غټ خطر دی په دې کله باندې یو سیډنیز رپورت د ډیوی ریډیو خبريال ریاض حسین ناورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د داخله چارو وزارت د ملک دننه د داعش یا اسلامي سټیټ د موجودګۍ نه پر لپسې انکار کوي، خو ماهرین وایي چې په میندني ختیځ کې د داعش د ظلمونو او بیګنا خلکو د وجنې نه ورستو په ټوله سیمه کې د سکیورټي خطرې رامنځته کیږي او دا چې په ګډه توګه د خوریدونکو سخت دریځ پلسپې مخه نیول ډیر ضروری دي. ماهرین د دې خبرې سره هم اتفاق لري چې په پاکستان او افغانستان کې د داعش یا اسلامي خلافت موجودګۍ په نظر راځي او دا ټول خلک د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان نه بیل شوی وسلوال په یو مفکوره باندې یقین ساتي. په دې حق له د پاکستانی ځواکونو په خوانی بریګیډیر محمود شاه وایي چې په خپل میث کې د اختلافاتو لقبله وسلوالو خپل ځان د داعش یا آی اس سره تړلې دي، خو د دوی مفکوره یو ده چې په دې سیمه کې خپل منګولي خخې کړي.
دغه طالبان دي زمونږ طرفه چې کوم دي او افغانستان کې هغه چې داغي نزان جدا شي یا په سوجه جدا شي غیزال نوم داعش کی نو پدی وج زمون پارا خو یو شهره غزان له یو نوم دی او قبول نوم دی او تاسو به کتلی چې یو نور دی شو په افغانستان کې چې کوم گروپ زاندا سي جدا کړي او داعش نوم خو هغه افغان طالبان او وجه دلته کې خیر داسې نه کیږي. خدما به خیر مونږ وای چې دا ټول یو شهره په کوم بوجه کې جواچه دا ټول بوجه به مونږ ختمو.
سرنه وای چې د پاکستان په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی مامون سیمه کې د پاکستانی ځواکونو په قافله باندې کوم بریټ شوی دی. هغه دی مواری د تحریک طالبان پاکستان نه بیل شوی ډلی ویان شاهد الله شاهد په خپل غاړه اخستی دی چې خپل ځان د داعش سرتړي سور دی وړاندې په کراچۍ ښار کې چې د اسماعیلی فرقې په ضد کوم د تشدد پی خرامیسته شوی و کې د لیک په ذریعہ د داعش د موجودګۍ پیغام ورکړی شوی و. تیر کال په کال 2014 کې هم د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پیښور کې په باقاعده توګه د داعش کتابچی او لیکونه خپاره شوی و او همدغه شان د مل په لری پرتو برخو کې د وال چاکینګ په ذریعہ د اسلامی خلافت او داعش د موجودګۍ خبرونه مخې ته راغلي وو. د معلوماتو مطابق سمود وړاندې په اسلامي هیواد بنگلاديش کې داسې گرفتارې هم مخې ته راغلي دي چې د داعش یا آی ایس د پاره د خلکو برتې کولې او همدغه شان په افغانستان کې د ناټو پوځ کومندان دا خبره هم څرګنده کړې ده چې داعش په افغانستان او پاکستان کې افرادي قواوو د تیارې هڅې شروع کړې دي. په دې حقله مو چې کله د جنوبي ایسیا د هلو ځلو ماهره او د بېنظیر بوټو پوهنتون وایس چانسلر رضیه سلطانه نه وپوښتل نو هغوی وویل چې هر هغه څوک چې توندلاري سوچ لري او په تشدد باندې یقین ساتي د پاکستان د لپاره خطر ده او د دې مخنیوي کول ډیر ضروری دي. دوی زیاته کړه چې د پاکستان نه واخله تر منځنی ختیځ پورې حالات ورس پورس خرابیږي او د دې لپاره د یو موثره ستراتیژي ضرورت دی.
مونږ ته ټولو نه هټه مسله چې د نکور کې دنه ده او پای کې ډیره ویرایټي ده. به تاسو ته پته ده څوک چې دین سیکټریان هم دي په هغه کې چې دین او هغه پنجابي طالبانو پاکستانی طالبانو دا ټول په ایران کې وګوره بیا په ګلف ریجن کې تاسو عراق او په شام کې وګوره سونه مسائل دي یمن کې داسه لګیا دي نو دا او لیبیا کې سره لګیا دي نو پورا مډل ایسټ او پورا ګلف ریجن چې دی دا الریډي چې دی اٹس اون فائر. ملټنسي یا انسیکیورټي د ټولو نه غټ او ټاپ باندې چیلنج دی افغانستان ته او د ټولو ملکونو ته او هغه کامن ایشو دی.
ماهرین وایي چې پاکستان د وړاندې نه د تشدد او ترهګرۍ په نتیجه کې ګڼ شمېر تاوانونه اوچت کړي دي او پکار ده چې په استخباراتي بنیادونو باندې د داعش د مرستیالو مخه ونیسي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سي نه نه خپل غوړه قدرمنو اوریدونکو او کتونکو د پاکستان او چاینا کم اکنامیک کاریډور یا غټه منصوبه کوم چې بعد د غربي چین نه د پاکستان کې د خیبر پختونخوا شمالي برخو نه راوخلي او لاندې بیا د ابتابات حویلیا او د خوړی خان نه اخواوړي پنجاب ته په دغه لار باندې تیر سمودی راهسي چې کله نه دا پروژه اعلان شوه ده نو اوس احتجاجونه د پښتنو د سیمې سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو خلکو احتجاجونه پیل کړي دي ځکه چې د دغه لارې سره تړلې کم سنت او نورې ګټې وي هغه د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف پنجاب ته اړولې دي. هم دغه رنګ نن یو احتجاج شوه دی. دغه احتجاج چې دی دا اولسي تحریک کړی دی. په دې باندې زمونږ د ډیوا رادیو خبریال اسلام الدین ساجد ویډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
خوګو کتون کو او اوریدون کو څنګه چې تاسو معلومه ده چې دوه ورځې بعد د دې میاشتې په 28مه نیټه باندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د ټول سیاسي جماعتونو یو غونډه رابللې ده او په هغه کې به د پاکستان چاینا چې کوم اکنامیک کوریډور دی په هغه حق باندې به یو حتمی فیصله کیږي ځکه چې کوم د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د خلکو په دغه باندې کم اعتراضات دي چې کنه په دې کې بدلون شوی دی ځکه چې د کم احسن اقبال دغه بار بار دا وایي پدې کې هیڅ قسم بدلون نه دی شوی. پدې کې بدلون څه دی؟ پدې باندې خلک چې دی کنفیوژن شکار دي، خلک د شکونو شکار دي چې د دې حقیقت څه دی. السلام علیکم ډاکټر صاحب، ډېره مننه د وخت را کولو. لومبې خدا پښتنه کوم چې پدې کې څه بدلون دی؟ ځکه چې هغه وایي چې دا کوم سړک دی لومبې کار به موږ پدې باندې شروع کوو، هغه نه روسو پنجاب اړخ ته ځو. تاسو ولې به پدې اعتراض کوئ؟
د دوی جی ډېر لوندې جبې دي. کاریډور چین یو درکړې دي، نو چې یو کاریډور راکړې دي خانپور نه پس د درې څنګه شو چې یو به مغربي شي، یو به مشرقي شي، یو به مرکزی شي. کاریډور صرف یو دی. کاریډور د موټروی نوم نه دی، کاریډور د سړک نوم نه دی، کاریډور د شپک شیونو شی دی. شپک شپک شیونو مشتمل دی، موټروی، ریلوی، فایبر اپټک کیبل، تیل او ګیس پایپ لاین، آزاد تجارتي مرکزونه، صنعتي مرکزونه. دغه شپک وړه به چې دې ته اوس مغربي وایي دا به په دې راځي. دا داسې نه شي کېدی چې دې به وایي چې زه په دوړه باندې کار شروع کوم، ترجیحي زه مغربي کوم. او د دې ترجیحي مونږ لیدلې ده کنه دي، د دې پېښور او د کوټې په های وې کې مونږ لیدلې دي، د پېښور او د لنډي کوتل په های وې کې مونږ لیدلې دي، د موټر وې M1 او P2 کې مونږ لیدلې دي، د بجلی په بلونو کې مونږ لیدلې دي، د دې بجلی په په رائلټی کې مونږ لیدلې دي، د دې اوبو په تقسیم کې مونږ لیدلې دي، دا ثبوتونه مونږ ته ضرورت نشته دي، ترجیح مرجی پکې نشته. مونږ ساده خبره کوو، یو روټ ته هم زمونږ روټ ته دا نه بدلون اجازت مونږ سیاسي ډلو ته ورکو او نه پدې کې څه کنفیوژن دویم شته دي.
چیرې سبا بل سباله چې کوم سیاسي ګوندونه دي کله غوي سره پدې خبره کیږي چې کني نیم چې دینو اخوا به واړو نیم په دفاع واړو بیا به سستو مو
مونږ جی زګه دا پریس کانفرنس وکړو یوم دې 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 پاره وکړو چې د سیاسي ډلو ته وایو چې په تیر پس کانفرنس کې پتاسو کې اکثر ګونګیان وي نور ګونګیان توپ نه وړو. دویم دا چې دا کاریډور دی د شپک شیونه دي، په شپک شیونه کې کوم نیمګړو نو پښتونخوا ته مرزا، د دې مطلب دا دی چې ستا مفادات په پنجاب کې دي، نو ته د پنجاب ډومیسایل والا کنه د پښتونونو نه ووټ بیا مغوړه.
خوګو کتون کې اوریدونکو تاسو د هډه په سید عالم صاحب خبرې واورېدي. ما سره اوس دغه سنا اجازه ولاړه ده کوم چې د خیبر پښتونخوا د ځوان کل نمائندګي کوي دلته، هغوی نه هم پښتنه کوي چې کچري هم دغه پاک چاینا کوریډور په دې لار باندې راشي نو د دې سیمې ځوانانو ته به دغې نه سونه پیدا رسي. ډېر مننه سنا، څه وایې تاسو کچري دا سړک هم په دې خپل ځای باندې جوړ شو، دغه ټول پیکیج ایسه دغې څه ورسې ځوانانو ته به سونه پیدا رسي؟
ځوانانو ته ډېر زیاته فائده به رسي. یو خو دا خبره ده چې دلته غربت ډیر دی، دلته ان امپلایمنٹ دی، روزگار نشتا. چې کله دا د غراشینو دی کې داسې ویل کیږي چې درې ارب خلکو ته به روزگار او پیسې او پکار بورته ملاویږي، نو هغه تاسو اندازه لګولې شي چې زمونږه خودل ته پښتونخوا کې زیات آبادی کو ګورې نو ځوان کول دی. او دی وخت کې یو بل خبره کده تر هغه خبره مونږ کو تر هغه کې هم دا ځوان کول استعماليږي دک د وونه ول سوکال پوری اومدي سيزونو کې خلینو. زمو خیال چې دلته مرکز راشي، خوشحالي به راشي، خلکو سره پیسې راشي، تعلیم اهمیت به زیات شي، خلک ته به روزگار مل شي، او د دې غلط خبرو نه یا د تره غرینه د دې سيزون نه به مازغره واړي ګنده خو ډیره غټه فائدہ ده. بل اس هم مونږ ټول عمر د جنگونو د پاره استعمال شي، او زمونږ ځوان کول استعمال شوی دي، قرباني ورکړي شوی دي، لکه د غازرې ملک کتر شوی نو کوئی دې وخت کې د خوشاله حق مونږ خپل غواړو، نو مونږ هیڅ بد نه کوو یا نه د چانه د چا حق غواړو، خپل حق غواړو، او دا زمونږ د ځوان کولم حق دي، دا د دې زیدو سيدونکو هم حق دي.
قدر من اردونکو وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو او ٹی وی خبری خبرون لا دوام لری مونگ سرا اسے تاستو بیدون درکو چے نن شپا پخیر پروگرام کی بز مونگ ہمکار قربوی ارباب محمود علی ڈی و ڈاکٹر پروگرام بوی او دوی با ڈاکٹر آصف اظہار سرا خبری کوی چے دا گردو نارغو پاک لبا ڈاکٹر اظہار معلومات پراندے کوی. اوس بل شو رپورټ راخته د افغانستان صدر اشرف غنی د خپل کابینه غړو ته ویل دي چې راتلونکو سلو ورځو لپاره د خپل اهداف ټاکي او بیا د هغې پرمختګ په حق له د پارلیمان او لستا رپورټ وړاندې کړي. په دې کله باندې نور تفصیل څه دي د ریوی ریډیو خبریال کمال سادات وړاندې کړي.
جمهور رئیس اشرف غنی چې د وزیرانو غونډې ته خبرې کولې وړاندې وویل
چیرې څه کار کوو خې نمرې راکړي، چیرې څه کار مفید نه ده او سات نمرې راکړي، یا خدای نه کده ایله د کار ناکامی ته نه رسیدو مگر که ناکامی و بعد نمرې راکړي تر څه موږ ورنه درس واخلو.
دی افغانستان د ملي وحدت حکومت چې لا بل ورځي د خپلې کابینې ټول وزیران په دند وګمرل. وزیرانو هم وویل چې دوی به داسې چارې کوي چې له قانون سره سمې وي او خلک ترې خوښ وي. همداشان وزیرانو دا خبره هم وکړه چې دوی به راتلونکو سلو ورځو کې د سلو ورځو په پرتله ډیر کار وکړي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني وویل د سلو ورځو کوم پلان چې دوی جوړ کړی دی هغه ډیر ښه دی، دوی به په ښه شان سره عملي کړي او ښې نتیجې بهم ورکړي.
دغه پلان زموږ تخیلی نه ده، واقع بینا نه ده، او ان شاء الله موږ قرباندې عمل کوو. د سل ورځې ورسته تاسو وینئ چې موږ څومره مخته تللی یو.
جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې د دې ترڅنګ ولیانو ته هم پروګرام جوړ کړی دی او غوی ته هم ویلي دي چې هر سل ورځې بعد به ملت ته د خپلو کارونو پروګرامونه وړاندې کوي او کڅوک پکې پاتې راغلل له دندې به لری شي. د اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت له جوړېدو نه دا د یوه میاشتې تیرې شوې، خو حکومت خلکو ته هغسې څه ونه کړل چې خلک ترې رضایت حاصل کړي. خلک وایي چې حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی او ډېر وخت یې په خپلو منځونو کې د چوکیو په ویشلو سره تیر کړ، مګر حکومت وایي اوس خپل منځي ستونزې تر ډېره پای ته رسیدلې او د کابینې په تکمیلېدو سره به خلکو ته د خدمت مصدر وګرځي. خو وبه کتل شي چې څومره دغه نوي وزیران او والیان په خپلو دندو کې ویلی کی دایشی او کنا. کمال صدات، امریکا غگ، دیوار ریڈیو، کابل.
وایس اف امریکا دیوار ریڈیو دی قدرمنو کتون کو ریدون کو او هم د کابل نا یو بل ویډیو رپورٹ پوسټ تاسو ته وړاندې کوو. دا د وایس اف امریکا خبریاله عائشه تنظیم چې دی تیار کړی دی تاسو ته به د نوشیروان قلندر سمنګ د دیوار ریډیو همکار په غوږ وړاندې کوو. که څه هم په افغانستان کې د تشدد لړۍ دوام لري، خو په دغه رپورٹ کې چې کم بنیادی خبر شوی دا غدل چې کابل سره نږدې د قرغې بند د سیل یو زیاده او دلته ډیر خلک راځي، په داسې حال چې په هیواد کې بدامنی هم ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د جمعې په ورځ د موټرو لوی لوی کتارونه په سړک ولاړ وي. ځوانان، واده کړي جوړې او د کورنۍ غړي په موټرو او موټرسایکلو د قرغې بند ته ځي. هم دغه رنګ د شربتو او خوراکي خرڅونکي هم موجود دي. دا هلک چې شربت خرڅوي وایي د تیرو وختونو په مقابله کې اوس کاروبار ښه شوی دی. وایي د جمعې په ورځ دلته کاروبار کوي او د هفته په نورو ورځو کې خپل سبق وایي. کابل سره نږدې چرته چې وخت په وخت د تشدد پیښې رامنځته کیږي او پولیس مسلح هر ځای لیدل کیږي، د قرغې بند لکه د نړۍ د نورو سیمو په رنګ عام د سیل ځای ښکاري. پولیس سره شپېلې وي او کلاشنکوف نه لري. زمین الله دلته د خپل کورنۍ سره راغلی دی. زمین الله وایي افغانان د چوټیانو تیرولو دپاره نور ځایونه نه لري، ځکه چې جنگونو د لاسه افغانانو هر څه د لاسه ورکړي دي. د تیرو دیرش کلونو جنگونو د طالبانو واکداري افغانستان کې د سیل سپاټې ځایونه تباه کړي دي، نو ځکه خلک د خطراتو باوجود هم د قرغې بند ته راځي. تیر کال دلته په سپوږمۍ ریسټورانت هم حمله شوې وه، خو د خلکو په ګڼه ګوڼه کې د حملې آثار نه ښکاري، ځکه چې د خلکو په ذهن امنیت دومره نه دی پروت او د تفریح موقع د لاسه نه ورکول غواړي. بند کې خلک په کښتو کې هم سیل کوي او یو مشهور افغان مزاحیه هنرمند هم دلته خپل هنر ښایي. دلته د خلکو د ذهنونو نه دا خبره وزي چې دا د یو جنگځپلي هیواد مناظر دي. تر څو وړې وړې نښې ونویني، لکه د افغانستان یوازینی د ګاف لوبې میدان چې په یو وخت کې د خارجیانو د دلچسپۍ مرکز وو، خو اوس وران پروت دی. خو افغانان د ژوند د وړو وړو شیانو نه خوند اخیستلو لپاره دلته راځي او جنگ هیروي.
صف امریکا دی وری ریډیو دی قدرمن اوریدونکو، د کابل نه نږدې د قرغې بند د سیل نه نظارت تاسو کتله. زو پاکستان اسلام آباد ته چرته چې په ستره محکمه کې ځنې وکیلانو په پاکستان آئین کې شوی اتلسم آئینی ترمیم او یوشتم آئینی ترمیم چې دی دا چیلنج کړی دی. اوس په دې باندې بحث روان دی. په دغه بحث کې د دواړو اړخونو لخوا څه قسمه دلیلونه وړاندې کیږي؟ پیر ولایت شاه په خپل رپورت کې تفصیل وړاندې کوي.
د چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې فل کورټ کې د وکیلانو ملګیر سازمانونو لخوا د اطلسم او یوشتم آئینی بدلونونو په ضد دایر شوې درخواستونو اوریدنه دوام لري او تر ننه پورې شوې کاروایي کې د فل کورټ د قاضیانو زیاتره توجه په دې خبره باندې ده چې دغه آئینی بدلونونو په نتیجه کې څنګه د آئین بنیادي ډانچه متاثره شوې ده. د درخواست کوونکو د وکیلانو دریز دي چې اطلسم آئینی بدلون په نتیجه کې اعلی عدالتونو کې د ججانو د تقرری حواله سره پارلمان ته کردار ورکول د آئین د بنیادي ډانچه پزد دی، ځکه چې ملکی آئین عدلیه ته د مکمل ازادۍ ضمانت ورکوي. دغه وکیلان دا دریز هم پورته کوي چې د یوشتم آئینی بدلون د لاندې د ترهګرۍ د کیسونو په تیزی سره اوریدنې لپاره جوړ شوی فوزي عدالتونه په ملکی عدلیه باندې بې باوري ده او د دوی په خبره د فوزي عدالتونو د قیام سره د عام وګړو بنیادي بشري حقونه ختم شوي دي، ځکه اعلی عدالت د یوشتم آئینی بدلون کله دم وګرځوي. دغه دلایلو په جواب کې د سترې محکمې په فل کورټ کې ناس قاضیان په تکرار سره په ګوته کوي چې د منتخب پارلمان آئین کې د څه قسم بدلون راوستلو مکمل اختیار لري او بنچ د درخواست کوونکو د وکیلانو نه دا هم پوښتنه چې دوی دا ثابت کړي چې دغه آئینی بدلونونو په نتیجه کې څنګه د آئین بنیادی ډانچه اغیزمنه شوې ده. سرګند دی وی چې سپریم کورټ د اطلسم آئینی بدلون په ضد د درخواست اوریدنه سلور کاله پس شروع کړې ده. د پاکستان پارلمان په کال 2010 کې د اطلسم آئینی بدلون په متفقه توګه منظوري ورکړې وه او د دغه ترمیم د لاندې وړو صوبو ته په لومړي ځل د کال 1903 آئین تر مخه صوبائی حکومت ورکړی شوی دی او د صوبہ سرحد نوی نوم خیبر پختونخوا اخودلو منظوري هم د دغه آئینی بدلون د لارې ورکړی شوی و. دیو ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتلګون مرکزی لیډر او وتل قانوندان لطیف افریدی دی یوشتم آئینی بدلون د لاندې ملک د فوزی عدالتونو د قیام د فیصلې سخت مخالفت کوي، خو ورسره لطیف افریدی دا خبرداري هم ورکوي چې که څه هم ستره محکمه د یو آئینی بدلون د کلدم ګرځولو اختیار لري، خو د ده په خبره کچر اعلی عدالت د وړو صوبو د حقونو ضامن اتلسم آئینی بدلون خلاف فیصله ورکړه، نو دا د پاکستان د تباهۍ سبب ګرځېدی شي.
زما سل فیصد یقین دی چې دا ناممکنه خبره ده چې دا اتلسم ترمیم سو ختم کی، او چې ختم کی نو دا بعد پاکستان د خاتمې اعلان وی، او یقینا په جرنیلانو کې هم داسې خلک شته چې وایي چې دا داسې وشو دا ولې شوی دی، او په سیول بیوروکراسي کې چې کم د مضبوط مرکز حامیان دي، چې کم وایي چې هر څه د مرکز سره په کار دي، چې د فوج سره په کار دي او د مضبوط مرکز سره په کار دي، نو دغه خلک یقینا دا غواړي چې دا اتلسم ترمیم ختم شي، خو دا قطعاً ختمېدی نه شي، او که ختم شي نو زما دا خبره واوره چې دا به د پاکستان د حکومت خلاف، د فوج خلاف، د ادارو خلاف یو نوی تحریک پیدا کی چې به د پاکستان د وجود د پاره ډېر خطرناک.
واضح دی وی چې سپریم کورټ د دغه دوانو آئینی بدلونونو په ضد دایر شوی درخواستونو په یو ځای اوریدنه کوي، او تر ننه پورې شوی کاروایی کې بینچ کې نه ځینې قاضیانو د فوزی عدالتونو د جوړښت په اقدام باندې سو وارې ناخوښي څرګنده کړې ده. د قاضیانو د دغه اعتراضونو په جواب کې حکومتي وکیلانو دریځ خپل کړی دی چې پاکستان دا وخت د غیر معمولي حالاتو سره مخ دی، او د دوی په خبره د ترهګرۍ خصوصي سیویلین عدالتونه د ترهګرۍ د کیسونو په تیزۍ سره فیصله کولو کې ناکامه شوي دي، ځکه حکومت د فوزی عدالتونو د جوړولو فیصله کړې ده. تیر کال دسمبر میاشت کې پېښور آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو د حملې وروسته د پاکستان حکومت ملک کې د پانسۍ په سزا باندې لګېدلې عارضي پابندي اوچته کړې وه، او حکومت د قومي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ د سنګین واقعاتو د مقدمو اورېدنې لپاره فوزی عدالتونه جوړ کړي دي. د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونه هم د فوزی عدالتونو په جوړښت او د پانسۍ د سزا نه پابندۍ اوچتولو په اقدام باندې سختې نیوکې کوي، او دوی د حکومت نه دغه فیصله واپس اغستلو غوښتنه کوي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
ترخ کی وی نیولی پالوان
سهر سکول تروان
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گرانو اردن کو اوکتن کو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اور ٹی وی یو ساتا خبری پرونا لا دوام لری وقش پاکستان کے رشپ لسمی بجے افغانستان کی دلہ سدل دفعہ واشنگٹن ڈی سی کے دغر میں یون بچا اور در خبری پرون وڑاندے کو ان کے زی مہوش جلیل
اور زی افتخار حسین
او وڑاندے کو د خبرونو تفصیل
د افغانستان صدر اشرف غنی د خپل کابینه غړو ته ویل دي چې راتلون کې سلو ورځو لپاره دی د کار پلان غور غوره کی او په دغه موده کې د خپل کارونو لاسترولنی او پرمختیا په باب دی رپورت پارلیمان ته وړاندې کړي چې هغه د کابینه د کار په حق لا نمرې ورکړي. نن د کابینه غونډه ته ښاغلی غنی ویلي که چیرې وزیرانو ښه کار کړی وو نو باید چې ښه نمرې واخلي او که ښه کاري نه کړي نو په هغه حساب دی د کار جاج واخیستلی شي.
او د پښتونخوا صوبې اولسي تحریک د کاشغر گوادر او اقتصادي لارې بدلون پلان رد کړی دی او ویلي دي دغه اقتصادي لارې مرکزی حکومت د پنجاب د ګټو لپاره په درې برخو کې تقسیم کړی ده او دوی د دې منلو ته په هیڅ حال کې نه دي تیار. پیښور کې خبری کانفرنس ته د اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود او نور مشرانو ویل چې د کاشغر او گوادر یوازینی غربي لارې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا نه تیریږي او د پښتونخوا سیمو خلک د بدل پلان قبلولو لا تیار نه دي. وزیر اعظم نواز شریف په دې مسله د زیارت پر ورځ یو ځل بیا سیاسي مشرانو غونډه رابللې ده.
او عراقی حکومت ویلی دی د داعش یا اسلامی ریاست له وسوال څخه د غربي انبار ایالت بیر تاخستلو لپاره عملیات پیل کړی دي. د سشنبه پر سرکاري ټلویزیون باندې دا اعلان د وسوالو لخوا د رمادي ښار نیولو دوه اونۍ وروسته شوه دي. انبار یو ریګستاني ایالت دی چې اردن، شام او سعودي عربستان سره سرحدونه لري. اسلامی ریاست ډلې تیر کال د دغه صوبې زیاتره برخې او ښار نیولې چې پکې فلوجا شامل دي. وزیر اعظم حیدر علي بادي د بی بی سی سره یو مرکه کې ویلي چې یو څو ورځو کې به رمادي بیرته واخلي.
او چین نن ویلي دي چې دی به په خپلو سرحدونو د پوز مستحکم کولو او د غزیدلو عمل جاری ساتي چې پکې لانجمن سمندري سیمې هم شامل دي. په یو پالیسی بیان کې د چین کابینه ویلي دي چې پوز به یې ولس نه یوازې د سرحدونو دفاع بلکې حملو باندې هم پام زیاتوي. د چین لخوا دا پالیسی بیان په داسې مهال جاری شوی دی چې چین امریکا یو بل سره په دې خبره پات شوی دی چې بیجینګ د آیلند سیمه او ځینو نورو هیوادونو په سمندري سیمو کې ودانې روانې کړې دي.
او رپورټونه وایي چې په هندوستان کې د سختې ګرمۍ له امله تر 800 زیات تنان ژوند د لاسه ورکړی دی او موسم مخونکي پیشبینی کوي چې هلته به ګرمۍ ترسو ورځو پورې دوام ولري. زیاتره تنان په جنوبي ایالتونو کې وجل شوي دي.
او امریکا د هغه غیر قانونه کډوالو فضائي نگراني شروع کړې ده چې انساني سمګلرانو د آسیا سویل شرقي سیمو کې پرېښودې دي. بنکاک کې د امریکا سفارتي چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د نهه ورځې څخه یې دغه فضائي نگراني پیل کړې ده خو نور تفصیل یې نه دی ویلي.
او استرالیا کې چارواکي وایي د هغه شپږ سلویخت ویتنامي خلکو د مهاجرت ارزی رد کړی دی چې یو میاشت وړاندې له سمندر څخه نیول شوی. د هغه هواد د سرحد ساتونکو یو چارواکي میجر جنرال اندرو پارلمان ته ویل دی د پناه غوښتونکو کښته د مارچ په شلمه نیټه نیولې وا او د سلویختو دقیقو په مرکو کې د ټولو خاص رد کړی دی.
او د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ تهران لپاره خبریال جیسن رضایان په ضد بنند د ایران په عدالت کې د بند دروازو شاته او روانه پیل کیږي. نوموړی د تیر کال جولای په میاشت کې د جاسوسۍ په تور کې نیول شوی وو خو تر اوسه دانه د معلومه چې په د جاسوسۍ کوم قسمه تورونه دي.
او د کینیا څخه را رسیدلې رپورټونو کې اندېښنه څرګنده شوې ده چې په ختیځ ګریسا سیمه کې لږ تر لږه شل پولیس مامورین د الشباب وسلوالې ډلې په بریدونو کې وجل شوي دي. ځایي چارواکي وایي اولنۍ حمله د ځمکني ماین د لارې د پولیسو په موټر وشوه چې پکې درې پولیس عسکر وجل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو اردوونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی یو ساته خبری خپرونه لا دوام لري. مونږ سره اوسه یو واری په بیا د من درکو چې دې یو ساته خبری خپرونه رستو به شپه په خیر پروګرام نن ڈیوا ډاکټر پیل کیږي او دغه قربه به وی زمونږ همکار ارباب محمود علی او دوی به خبرې کې ډاکټر آصف اظهار سره د ګردو ناروغیو په حق لباندې. تاسو هم د ټلیفون درارې په دې پروګرام کې برخه اخیستی شي او ډاکټر نه د ناروغیو په حق پوښتنه کولی شي. او سبراندې کو چې سیمیز او نړیوال مطبوعاتو ته کتنه دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکې په دوه مشهورو اخبارونو نیویارک ټایمز او وال سټریټ جرنلز کې چین کې د طالبانو او د سولې او د امن په باب له د افغانستان د عالی شورا د چارواکو ترمنځ د خفیه خبرو اترو کې دوه په حق له رپورټونه چاپ شوې دي. په دې باب له د نیویارک ټایمز د رپورټ سرخط ته د طالبانو او د سولې د افغان شورا د چارواکو په چین کې خفیه خبرې اترې شوې دي. د وال سټریټ جرنل د رپورټ سرخط ته د افغانستان د سولې د شورا استادی په چین کې د خفیه خبرو اترو په لړ کې طالبانو سره ملاقات کړی دی. دا ملاقات د پاکستان د خفیه ادارې د ایسای په لاس امداد ممکن شوی دی. د نیویارک ټایمز د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې اخبار ته د ګل پورز د خپلو وسیلو نه معلومه شوې ده چې د افغانستان د حکومت یو ستر چارواکي محمد معصوم ستانکزی چې په تیر زیارت د دفاع وزیر اعلان کړی شوی دی، تیره هفته د چین د مسلمانانو د اکثریتي صوبې سینګ یانګ په صدر مقام اورمچی کې د طالبانو په خوانو سترو چارواکو سره ملاقات کړې ده چې دا شان د افغانستان د امن د بادابته خبرو اترو د پار لار اواره کی. خاغلی ستانک زیتا د ډيري مدینه افغان حکومت سره د طالبانو خبرو ته د کینولو کار سپارلې شوې ده. د امریکای په حکومت کې د افغان پالیسۍ نامتو دانشور بارنټ روبن ویلی دي چې دا ملاقات د چین په هلو زلو د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو د مرستې ملګرتیا له سبب ممکن شوی دی. د امریکای بل نامتو اخبار وال سټریټ جرنلز په چین کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د ممکن جوړولو لپاره د شوی خفیه ملاقات په باب له خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې د خبردارو کسانو وینا ده چې د افغانستان یو ډیر نامتو امن استادی تیره هفته د طالبانو په خوانو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. دې ملاقاتونو سره د طالبانو افغان حکومت سره خبرو اترو ته د کینولو لپاره سیمه کې روان کوششونه نور ګړندي شوې دي. وال سټریټ جرنل لیکي چې دا ملاقاتونه د سینکیانګ په ستر خار اورمچی کې تر دوه ورځو پورې جاری وو او په دې کې د ممکنه امن عمل د پاره په وړاندې کړی شوو شرطونو خبرې اترې وشوې. اخبار لیکي چې د افغان امن استازي او د طالبانو د پخوانو نامتو چارواکو دا ملاقاتونه په دې لحاظ سره هم ډیر اهم دي چې د دې بندوبست د پاکستان خفیه ادارې ایسای کړی وو او دینه د پاکستان د خفیه ادارې د ایسای مقصد دا څرګندونه ده چې خفیه اداره د افغان لانجې د خبرو اترو په ذریعه غوصولو کې روغنیت ده. د دې غونډو نه د خبرو کسانو وینا ده چې د مئی په 19 او 20 تاریخونو اورمچی کې شوو خبرو اترو کې د چین سرکاري چارواکي او د ایسای نمائندگان هم ناستو. د چین د خارجه چارو د وزارت زنانه ویان هوا چونینګ ویلی دي چې هغه د خبرو اترو نه خبر نه ده، خو دې زیاته کړه چې چین امید لري چې افغانستان کې به ډیر زر امن او خلارې پر ځای شي او چین په دې کې یو ستمن کردار ادا کولو ته تیار دی. د پاکستان سرکاري او فوجي چارواکو په دې باب له خولې چپې ساتلې دي. وال سټریټ جرنل لیکي چې په اورمچی کې شوی غونډې د افغان صدر د ډاکټر اشرف غنی پاکستان سره د خپل ملک د ترخو تعلقاتو د خوګولو د پاره د یوې میاشتې راسي د کیدونکو زبردستي سفارتکارۍ نتیجه ده. افغانستان کې د امن راتلو په عمل کې د پاکستان کردار ډیر اهم دی، ځکه چې په کال 2001 کې د طالبانو د حکومت د ړنګېدو وروسته د افغان طالبانو زیاتره مشران پاکستان کې پراته دي. په خبرو کې د طالبانو په خوانی ستر چارواکي ملا عبدالجلیل، ملا محمد حسن رحمانی او ملا عبدالرزاق هم ناستو. وال سټریټ جرنل د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې طالبانو د اوړي د موسم په خپل شروع کړي جنگ کې ګرد افغانستان کې خون خرابې ته لاس اچولې دي او په داسې مهال کې د امن او د سولې خبرې اترې یقینا چې په ډیر نازک ډګر روانې دي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، اوس ستاسو پام را ګرځو یو بل رپورټ اړخ ته. دا رپورټ چې دی زمونږ همکارې ماهر شلیل وړاندې تیار کړی دی. دا د وایس اف امریکا رپورټ دی او دا تفصیل دی چې جاپان غواړي یو شمیر داسې ځایونه یونیسکو یعنی د ملګرو ملتونو چې کم د تاریخي ورثه فرستې پاغې کې شامل کی او دغه تاریخي ورثه نړیواله تاریخي ورثه وګرځي. خو ولې په دې باندې سویلی کوریا چې دی هغه په نیوکی کوي او پښتنې په پورته کړی دي، ځکه چې دغه ځینه کله په جاپان کې جوړېدل نو د سویلی کوریا خلک ډېر په بد حال مزدوران پکې استعمال کړی شي. نور تفصیل محمد شلیل په دې رپورت کې.
د تعلیم، ساينس او ثقافت په بابله د ملګرو ملتونو تنظیم یونیسکو د خپل عالمی ورثه په فهرست کې د جاپان د دریوشتو ځایونو په شاملولو غور کوي. په دې ځایونو کې د جاپان د کویلې د درنګونو ځایونه، د فولادو کارخانې او د سمندري جازونو د جوړولو او مرمت کولو ځایونه شامل دي. دا ځایونه د دې حقیقت څرګندونه کوي چې جاپان د کال 1950 او د کال 1910 په منځني موده کې صنعتي دور کې داخلیدونکي ډومبي ایشیایي ملک څنګه جوړ شو. سویلی کوریا او چین د جاپان په دې حرکت اعتراض کړی دی، ځکه چې په قول د دې دواړو ملکونو جاپان د کسته د تاریخ په ښکاره کولو کې غلط بیانې نه کار اخلي او په دې حقیقت پرده چي چې څنګه د کوریا په زرګونو خلکو نه دغو ځایونو کې جبري مشقت اغستې شوی وو. جاپان دا کار په کال 1910 کې د پوځي فتوحاتو حاصلولو او د ګرد ایشیا په ډیرو سیمو کې په زور د نو آبادیاتی راج د قائمولو وروسته کړی وو. د جاپان او سویلی کوریا ترمنځ د دې لانجې د غوسولو دپاره تازه شوې خبرې ترې ناکامه شوې دي. د جاپان د کابینې ستر سیکرټر یوشیهیدی سوگا خپل یو بیان کې ویلي دي چې د یونیسکو نامزد کړي تاریخي ځایونه باید چې د روانې سیمې د جګړې نه بهر وساتل شي، کوم چې د شلمې صدۍ په ډومبو 50 کلونو کې په ایشیا د جاپان د پوځي قبضې په موده کې د جاپانیانو د لاسه د شوو ظلمونو راپورته شوې ده. سوگا وایي چې دوی د مسلې نه باید چې سیاسي مسله جوړه نه کړي. د سویلی کوریا او د چین چارواکو په دې ځایونو کې په اوو هغو ځایونو اعتراض کړی دی چېرته چې به د چین او کوریا 6000 مزدورانو نه به تر نامناسبه وخته پورې او خطرناکو حالاتو کې جبري مشقت اغستې کېدو. په دې ځایونو کې د ناګاساکی ساحل نه ورستا هشیما نومي جزیره هم شامل ده چېرته چې د سمندر په تل کې د کویلی درنګونه وو. نن دغه جزیره شاړه پرته ده او هیڅ آبادی پکې نشته. سویلی کوریا او چین د عالمی ورثه د ځایونو په بابله د جاپان د زبانی او تحریری بیانونو ډیر په غور جایزه اخلي، په کومو کې چې د هغه د جاپانیانو د ظلمونو ذکر نشته. چین او سویلی کوریا د جنگی دور د جاپان په ظلمونو د جاپان د موجوده وزیر اعظم د معافی غوښتنه رستو کېدو ته هم ګوتې نیولې دي. د جاپان د جنگی دور په جرمونو کې د دې دواړو ملکونو د زرګونو زنانو په عصمت فروشۍ د مجبورولو جرم هم شامل دی. ګران اوریدونکو او کتونکو، وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه نیخ پنیغ دوام لري. وړاندې کوو یو رپورټ. پاکستان کې د یونیورسټو د تعلیم جاج اغستو لپاره یو کمیټي جوړه شوې وه او دې کمیټه خپل رپورټ کې مختلفو یونیورسټو د تحقیق او نورو سیډنو ته کتنه کړې ده او په دې بنیاد د پاکستان د یونیورسټو یو فهرست تیار کړی. په دې کې تفصیلي رپورټ د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان نارو.
د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا دغه د یونیورسيټیانو د درجه بندۍ فهرست د یو سل شل پونتونو د تحقیق او تعلیم په اړه د معیار د جاج اغستو وروستو خور کړی شوی. په دغه فهرست کې د اسلام آباد قائد اعظم یونیورسيټي، انسټیټیوټ آف بزنس ایڈمنسټریشن یا آی بی اے، نېشنل یونیورسيټي آف ساينس اینڈ ټیکنالوژي د معیار په لحاظ د ټولو غوره ګرځولي یونیورسيټیانی دي. په دغه درجه بندۍ کې د طب په شعبه کې آغا خان یونیورسيټي، د زراعت په شعبه کې د پنجاب فیصل آباد زری یونیورسيټي په اړومبي سر راغلي دي. دغه ډول د اسلام آباد نېشنل کالج آف آرټس هم د فاین آرټس په شعبه کې د ټولو معیاري اداره ګرځولې شوې. د تعلیم نومیالی ماهر پروفیسر خادم حسین وایي دغه د لوړې زده کړو کمیشن یا هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د درجه بندۍ فهرست په دې اساس جوړ کړی شوی چې کومه یونیورسيټي کې تر څو تحقیق ترسره شوی. دویم پروفیسرانو یا د فیکلټی غړو تر کومې اعلی تعلیم حاصل کړي او دریم دا چې د کوم پوهنتون د ترقی یافته هیوادونو د پوهنتونونو سره تر کومه حده د تړون لوزنامې ترسره شوي دي. پروفیسر خادم حسین زیاتوي په دغه اساس کو کتی شي نو د ریاست یا حکومتي یونیورسيټیانې د ټولو وروستو پاتې دي چې دغه خپل د هایر ایجوکیشن کمیشن او وفاقي حکومت د ذمہواریانو په اړه پوښتنې راوچتوي.
د ټولو فهرست کې سیوای د ای بی اے نه چې سمرم ټاپ رینک کې یونیورسيټیز دي یا د جامعات دي چې هغه پړمبي یا اول یا دویم نمبر په مختلفو شعبو کې راغلي دي د هغه تعلق شخصي یا نجی شعبې سره دی. دی مطلب دا دی چې د ریاست یا حکومتي یا پبلک سیکټر کې چې کوم د اعلی تعلیم ادارې دي دا یو سوال به هر حال موجود دی چې هغه کوم وجوهات دي چې پبلک سیکټر یونیورسيټي یا سرکاري یونیورسيټي پاکستان کې په ډېر لاندې نمبر راځي. خیبر پختونخوا کې تقریبا یو یونیورسيټي په دې نه شخصي یونیورسيټي پرایویټ یونیورسيټي نه سرکاري یونیورسيټي په دې نمبر کې په دې فهرست کې راغلي ده.
د هایر ایجوکیشن کمیشن دغه جایزه فهرست چې د معیار په اساس د ټولو غوره ګرځولې ادارو په اړه دی دا فهرست په دویم ځل خور کړی شوی. د دې نوړاندې په 2013 کال کې هم دغه ډول یو فهرست خور کړی شوی و خو هایر ایجوکیشن کمیشن په وینا په هغه یو فهرست کې ځینې کمزوریانې هم موجود وې. د پېښور یونیورسيټي د سیاسياتو د سانګې چیرپرسن میرمن نسرین غفران په وینا چې په حکومتي پوهنتونونو کې او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا په یونیورسيټیانو کې پروفیسران او د فیکلټی غړي د تحقیق په ځای یوازې خودنه ته پریښودل شوی دي او دغه د فندونو کمیز د حکومت او انتظامیه لخوا دوی ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول هغه وجه دي چې د تحقیق لاري محدود کړي دي. په دې اړه نوموړي زیاتوي
زیات سور په ټیچینګ باندې پر ریسرچ باندې زموږ ایون سوشل ساينسز کې ته باندې موږ باندې لکه هغه انوایرنمنت مونږ ته نه راکړي چې اورې غدا تاسو په کلار دا ټایم دی تاسو ریسرچ وکړي نو هغه چیز نشته. ایون لکه زموږ د اډمنستریشن والا خلک مونږ ته مدا کوي چې تاسو کار ټیچینګ سره دی رائټ ناو هغه دا تاسو انډیویډوال لیول باندې دا کارونه تاسو دی تاسو خپل سیلف پروموشن باندې هغه ټاټ انوایرنمنت کې به تاسو ریسرچ دونه نشي کولای نو هغه ټول څونو فاکټر چې څو پر دین راولي دا ورک لوډ
سو مو دوران دی چې د حکومت لخوا یو داسې هدایتنامه هم یونیورسيټیانو ته لیږل شوې و چې په هغه کې لیکلي وو په پوهنتون کې دی داسې کوم تحقیقي مقاله یا مضمون باندې کار ونه کړی شي چې د ملکی مفاداتو پر ضد وي. د تعلیم ماهران وای په هیواد کې چې د وړاندې د تحقیق او تعلیم موقع کمې دي په داسې صورتحال کې پوهنتونونو او تعلیمي ادارو کې په کار ده د لوستونکو او تحقیقي کارکوونکو لارې بندولو په ځای د هغوی حوصلې اوچتې کړې شي او په دې اړه مؤثره ګامونه واخیستې شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو د تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غوړی. تاسو د احسان محمد خان رپورٹ واورید چې په پاکستان کې د یونیورسيټو تعلیمي معیار جاج په دې بنیاد اخیستل شوی چې کومه یونیورسيټي څومره تحقیق کوي او په دې کې تعلیمي معیار څنګه دی. دا یو کمیټې دا رپورٹ تیار کړو په ورستیو کې چې په پاکستان کې د تعلیم شوبې لخوا چې دی د دې امر شوی خو د دغه کمیټې مشر چې دی ډاکټر قاسم جان دا پخوانی د خیبر پختونخوا پېښور یونیورسيټي وایس چانسلر پاتې شوی دی په خپل ډیر غټ ایجوکیشنست یعنی تعلیمی ماهر دی. دغه سره بیا ارشد حسین خبري کړې دي په دې موضوع تاسو ته وړاندې کوو.
اولې دغه دا چې ما سره په کمیټې کې چې کوم دی یو ممبر وو هغه چې کوم دی دغه دا د سیکرټری جنرال دی زموږ په خیال کې پاکستان انجینرینګ کونسل یو پروفیسر صاحب د بلوچستان یونیورسيټي نه او دلته کې هایر ایجوکیشن کمیشن ایڈوایزر چې کوم دی هغه وو افتخار صاحب انجینر دی په خپل او غنه علاوه د هایر ایجوکیشن کمیشن سپورټ سټاف وو زموږ د پاره او دې کې مونږ چې کوم دی واز زموږ په سر نو بیا کار چې مونږ ته په هغه کرایټيري چې مونږ دا کړو نو کرایټيري مونږ بیا د سوس کړل د هایر اډوكيشن کمیشن نورو کسانو سره هم او ټول چې لوی لوی چې کوم دی هایر اډوكيشن افسران دی وی په رضا شو نو هغه نه پخ بیا مونږ چې کوم دی دی باندې انفارمیشن کلیکټر
کرایټيري څه ټاکل شوی و
کرایټيري جناب علي دا و چې تقریبا 41% چې کوم دی هغه دغه د پاره د ریسرچ لپاره ریسرچ ته کافی امپورټنس ورکړ شو هغه نه علاوه چې کوم دی کنه کوالټي اشورنس د اډوكيشن کوالټي ټیچینګ سټانډرډز یونیورسيټي کې پروفیسورانو سره لوکل ډیګری نه سمرا دی فارن ډیګری نه سمرا دی پی ایچ ډی سمرا دی په یونیورسيټي کې او سمرا سټوډنټانو د پاره یو ټیچر دی ان دی اویرج سمرا پیپر یې بار پبلش شوی دی هغه پیپر سایټ شامل دی کوالٹی ایشورنس اسٹوڈنٹانو دا پارا چکم دے سب فیسلٹیز دی اور ریسرچ دغه دا سالریز کې سمرا بجټ چې کوم دی دغه کې کې او سالری نه علاوه نورو کارونو لپاره سمرا بجټ ته دا فیسکل شوینو دا هم پکې شي کوم شامل و ډېر کمپریهنسیو ډاکومېنټ چې کوم دی تیار کړی شو
په دغه لوم به لس یونیورسيټانو کې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان صوبې چې دی نو یو یونیورسيټي نه راغلي نو دی رستو سو وجوه تاسو په خیال کې دي چې امپروومېنټ څنګه
پکې دا چې چالي چې تاسو چې کوم دی کنه ټوټل لیست واخلې کنه ٹوٹل لسٹ واخل 150 یونیورسٹی یا 400 مروے باقی کے پیخور یونیورسٹی 54 لسم نمبر دا ہو کتا سو چکم دے انڈیویجول لسٹ واخل لکا جنرل یونیورسٹی شی دی پ جنرل یونیورسٹی کے پیخور یونیورسٹی چکم دے غاپ پینزم نہ کپش پگم نمبر دا جنرل یونیورسٹی چکم دی جنرل یونیورسٹی کے لکا دغه چکم دے دا قائد اعظم اول دا بیا غینا پس چکم دے پنجاب یونیورسٹی دا بیا اور پس چکم دے دلتا کی دا دغه دا کم سیٹس دی بیا ور پسې چې کوم دی کراچۍ یونیورسيټي ده او زما په خیال کې هغه نه پس بیا پېښور یونیورسيټي ده انجینرینګ یونیورسيټي کې زما په خیال کې زمونږ انجینرینګ یونیورسيټي سره رنده کا په پنځم نمبر ده نو سچویشن دومره خراب نه دی لکه څومره چې کو نه کان دی نه بخکاری خو چې تاسو کله دا جنرال کراول نو بیا اګریکلچر سره اوس کمپیریزن کې اوس فیصل آباد ډیر افورس کولی یونیورسيټي ده کنه دغه شان چې کوم دی نستا دا یونیورسيټي چې کله موږ کې راځي نو د سره زموږ یونیورسيټي لګي رسو راشي کا اور ان تاسو غوري او انډیویډوال سبجیکټ چې زموږ یونیورسيټي نشته دي د پښتونخوانه په کیسپتی سره د بلوچستان نه نشته دي زبر ټاپ لیول کې دا خبر ام دا چې موږ چې کوم دی ایجوکیشن کې رسټلو بل څه علاج د غیب بل څه خبره کې دی په دې کې نشي باوجود ته چې زموږ کوالټي خراب نه ده ټیچینګ دغه کې قائد اعظم یونیورسيټي په پیښور نه علاقان رالو دی پرفارمنس شود بی بیټر than every student mungo ala kano performance bilkul khaw khuda de chi ashe kata shu jan logo re na mungo chu kune kan mungo shube pa education ke rustudi mung sara che kam de kana teacherano relatively kam de khas kar university level bande aksar khalak che kam de punjab ya lahore attack kai aksar khalak islam mein bashabat attack kai gi aksar khalak karachi ta attack kai gi اور زمونگا چکم جنرل سوشل انوائرمنٹ تھی آغام دا دمرا انکریجنگ ندی نو دا چکم دے دا دا سو دا میں ماشی مایوس کے در ندی پکار خو ارمان دے چھے نمبر ون یونیورسٹی چکم دے پی خوار یونیورسٹی ویزا کچھ آزا با یونیورسٹی ہے
دیرہ منن جی درانو سے دا ڈیو ریڈیو سر دا خبر کولو منن جی ڈیو ریڈیو سر دا خبر کولو
تینکیو جی
دا وایس اف امریکا ڈی ریڈیو دی چین اویل دی چې په سویلی چین سمندر کې د دوی د جزیرو جوړولو کار د یو عام ودانه کار نه مختلف نه دی خو امریکا او ځنی آسیایی هیوادونه بیا دا خبره کوي چې چین دلته په سمندر کې د پوزی اډې جوړولو کار کوي کومه چې د دوی سیمه نه ده نو په دې خپل باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ دته د ارباب محمود علی پکا وړاندې کوو
د چین جنوبی سمندر کې د لری پرتو جزیرو او د شګو او کانو ډبرو د ملکیت معاملہ د چین فلپائن ویتنام امریکا او د نورو ملکونو ترمنځ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي سبب جوړ شوی خو د داسو شواهدو ترلاسه کېدلو چې چین لانجمنو او بو کې د پوزي مرکزونو جوړولو په غرض نور ډیره علاقرا ګیروي د سره د لانجمنو زمکو معاملہ نور هم کړکېچنه شوی د چین د دفاع د وزارت ویان یانګ یوجون خبریالانو ته ویلي د په اندازه د دې مسلې د چین په جنوبی سمندر کې د خوی یا ګامونو سره هیڅ تعلق نشته خو زیاتوي چې د نورو لخوا کزدن دا معاملې لانجمنه کول هڅه کیږي دی وای د دې یو وجه داده چې ځنی د چین د پوز بدنامي کوي او په سیمه کې د بے ثباتۍ لپاره قصدن د غوجرو ته هوا ورکوي. یانګ زیاته کړه چې دا امکان هم نشي ردول کېدلی چې ځنی ملکونه په راتلونکو کې د ممکنه حملو لپاره یو بانه لټوي. یانګ د چین د پوزي تګلارې د دفاع په حق له د کلیز رپورټ جاری کول په محل نن خبريالانو سره دغه تفصیل شریکول. ینګ نه خدا ښکار کړ چې د کوم ملکونو ته اشاره ده او کوم ګامونه یادوي. خدا خبره معلومه ده چې د اشاره د امریکې طرف ته ده. د جزیرو د آبادول لپاره د چین د هڅو په حق له د سارنې د جازونو نه اخیستل شوي عکسونه ډیر سمندري جازونه ښایي چې د ځمکو د آبادولو په کار مصروفوي. د هوایي سفر د کنټرول ټاور د جازونو د الوتو لپاره ځای او د پوست سره تړلی ممکنه نور کارونه هم په نظر راځي. د دفاع په حق له کریز رپورټ کې چین د سمندري سرحداتو لري د خپل سمندري پوز توان سیوا کولو د تګلارې ذکر هم کړي. چین په رپورټ کې وایي چې په خپل سمندري سرحداتو د زیاتو توجه وروسته اوس به دوی د کلاو سمندر په تحفظ باندې هم زیاته توجه ورکوي. رپورټ وایي د چین هوایي پوز به د خپل سرحداتو د حفاظت سره سره اوس د دفاع او حملو دواړو لپاره ځان تیاروي. کله چې د دوی پوښتل شول چې د دې مطلب دا دی چې چین به پوسته د خپل سرحداتو لره د جنگ توان ورکوي، نو د دفاع وزارت وایند یانګ اول چې د چین عمومي پالیسۍ کې به هیڅ تبدیلی نه راولي. یانګ اول چین به د پرم نه پرمختګ او د دفاعي پوز خپل تګلاره جاری ساتي. یانګ زیاته کړه چین به چر هم نه غواړي چې ځان غټ طاقت ثابت کړي یا نور د ځان لاندې کړي یا پوزي پراختیا خپل کړي. د خبری کانفرنس په وخت چارواکو ویل په دې وخت چین په خارج کې د پوزي اډو جوړولو هیڅ منصوبه نه لري او چې ترې پوښتل شول چې سمندري جازونه چې هوایی الوتکه هم لرلی شي جوړولو مقصد د خپل علاقو نه بهر خپل د طاقت منلو د اهمیت په حق لبسوي، نو چارواکو ویل چې دا فیصله به د چین د اقتصادي ترقی او د پوز د ضرورت په بنیاد کول شي.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
تحریک کم دی، تحریک نشته، تحریک چې نشته. چې چرته
رانه یو د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا دیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري.
قربانا وګما جالوان.
اوریدونکو او کتونکو وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی خبری خپرونته غوږ وی په ټلویزیون سکرینز مقتل هم دا خبری خپرونه وړاندې کولو کې تکنیکی رخت هم سره ټیم کې ملګری وو. پروډوسر وو صداقت جان او انجینران وو جیکسن او نشوان. دوی ته ډیره مننه وایو. چته زما قدر من اوریدونکو سو شبو کې بعد شپه په خیر پروګرام چې نن به قربوی زم همکار ارباب محمود علی ڈی وی ډاکټر پروګرام به وي او دوی به خبرې کوي ډاکټر آصف ازار سره د ګردو ناروغیو پاک باندې. نو ڈیو ریڈیو سرو سے ٹی وی دیکھ پڑھو نے انہیں ہم دے تھے کہ تاسو نہ اجازت پڑھو.